په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې. خړومبې د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د ریلونو وزیر وای امکان شته چې د پوزیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکارو لاس وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونو وخت واخلي او وروسته امریکا د پوزي ستراتیژۍ په نوي رپورټ تنقید کړی دی. تفصیل: د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا پخی د وسلوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاهر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دی ہوئی. بظاہر داس اخکاری چ دے کے بل لاس ہم کا کڑ دے زکہ چ ریل گاڑی داس نہ پریوزی. تاریخ کے کل ہم داس نہ دی شوی. داس یاد چودنے پوجے کیگی یا چ د پاٹلینا چا پلیٹو نہ خوزولی وی او نٹو نہ ورتسس کڑی وی.
صدر فیک زیات کړه چې په پیخه کې د وسلوالو د ککړتیا پاړه به تر پوره پلټونو وروسته یقیني خبره وکړي شي. د ریل گاډي تیر ماسپخین لپونو اکیله د کاریا چاوڼې ته روانو چې د پل ماتېدو له کبله پریوت. تو د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای په پیخه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. آی ایس پی آر وای په پیخه کې د وژل شوو پوځیانو جنازه بېګا د ګوجوالی په چاوڼه کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرل راحیل شریف هم ورغلی و. دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کلو ته ستنې کړي.
چې سل فیملیز کا روزنه درې می پدا باندې درې کوله لاګي تر په یاد باندې لاګي کنه خو دې موس لاس لا کا خلکو په څو کوله کا واپس کیږي په دې کوله کې واپس کېدلای زاد دې ګورنمنټ نه دمو تر باکا چې دا خال ته فورن راون کو.
پروژه ماتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو تویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژه ماتی کوي خو وختنه دا چې زر تر زر دې خپل کلو ته ولګول شي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تیر ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسائی ښځه خاوند د هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکی نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د پولیسو ضلعي مشر سهیل ظفر چټا ویل دغه عیسائی بې تعلیمه جوړې یو اشتهار ترلاسه کړی و چې پرې اسلامي کلمات لیکل شوي وو او دوی په ناپوهي کې د پوزکي په توګه استعمالولو. د پولیس چارواکي په خبره ځایي خلکو هڅه وکړه چې دغه ښځه خاوند وهي وټکوي خو د پولیسو په وخت مداخلت سره دغه کسان بچ کړل شو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د کندوز چارواکي وای د دشت ارچی ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړ چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شو. سادی زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي وو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ رسنو ته وویل عیسی خان یې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولې دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. عیسی خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د تل خطاب کړي او ورته یو کور هم ډالی کړي. د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وای ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګاتاس خبري اجانس په ویانه کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د روس د لوړ پوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو تهران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لا روښانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټومي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمولو پاړه جامع تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ټولو خواوو تړون ته د رسیدو لپاره د روانې جولای میاشت 9 نیټه ټاکلې. یو نوی رپورٹ خبرداری ورکړی چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی، د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او له اروپایي ټولنې سره د زیات اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي. دا رپورٹ چې د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تیر ورځ خپور کړ، په ارمینیا، آذربایجان، جورجیا، مولدوفا او یوکرین کې د هغو لسکونو ادارو ارزونه کوي چې د درغلۍ مخنیوي او د هغې پر ضد د مبارزې دنده ور پر غاړه ده. رپورٹ وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو 500 کلونو کې به یاد هیوادونه له اروپایي ټولنې لږ تر لږه 14.6 ارب ډالر مرستې ترلاسه کړي، او دا چې د دې خطر په نه منونکي ډول لوړ دی چې دا پیسې به د اداري فساد ښکار شي. که څه هم دا 15 هیوادونه د درغلۍ ضد قوانین لري، خو برلین میشته اداره وایي سیاسي او کاروباري باسره خلک په عدلیه او قانون جوړونکو ادارو کې زیات نفوذ لري، نو ځکه بې له پوښتنې او پامه اداري فساد ته لار برابرېږي. روس د امریکا پر نوی پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دایي مقابله پیدا کوونکې بللې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویګاویل دا ستراتیژي به د یوکرین بحران له کبله د ماسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مقابلې پیدا کولو روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالي ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبې اشورو په ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روس دا ظاهروي چې د ګاونډو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روس پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ایز امنیت زیانمنوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبای او د موسم حال له رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 1، بنو کې 1.3 او په کوئټه کې به 9.3 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په روانه خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره نوي پوهنتونونه جوړي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے، 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
د ډیورن پکرخه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره اغېزمنې کولی شي؟ په دغه اړه یو پخوانی ډیپلومیټ وایي:
وینم چې خدای دې نه وکړي، تعلقات ښه نه دي روان.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې اورئ چې د پاکستان د اسټیبلشمنت مداخلت سیاسي ګوندونه څنګه کمزوري کوي.
د دوی په خیال کې دا سیاسي ګوندونه چې کم دي، دا په د ملکي مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي.
د سیمرلین نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځمږه لومبه موضوع ته. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه تیر ماسپخین مخې ته راغلې ده او هغه وخت راغلی ده چې کله ریل ګاډی پوځیان د کار یا چونې ته رسول. په دغه اړه باندې تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د زیارت پورز غرما د پنو اکیل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سواره وو د ګوجروالې سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه یا آی ایس پی آر وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستې شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروستو د ریلوي وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ له پامه نه شو وستې. دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دی کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګڼټو وروستو راځي. د هډ چناوه پل 110 کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وویل چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخیستل کیږي.
دسمبر جنوري مې جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وئی چکلا دسمبر او جنوری کے دا پنجاب نہرونو کی اوبه اوچی شی نو مونږ د ریلوے د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، زکا چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم مونږ د دې پل جاج اغسته وو او دامو د ریلوے د تګ را تک د پاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږ شیبه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل گاډی ښه په خیر خیریت سره تیر شو، نو زکا مونږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیگا د لیفټنټ کرنل عامر جدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ سی ایم ایچ ګوجرواله کې ادا کړی شو، چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت واخلي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کورونو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مقام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر نه اورو.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یو طرف باندې زه خوشي منو کوم، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر کړی وخت تیر کړی، نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت تیروي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې په رجا کې زه دا خلک خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امید کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چې میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبر او دا مخبره دا هر جتا ورسی چې سلف ملیس کا روزنا دری می پدا بند در کولا لاگی سر پی داک بند لاگی کنا او دې موس لاس لا کا خالکو په څوک لا کا واپس کیږي په دیش کولا کنه شو واپس کړلای زاد دې ګورنمنت ادمو تر با کا چې دا خال تا فوران چې کیمدو راون کو
ان شاء الله گورنر میستا 100% ګارانټی کړی دو کنا.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات پکار دي او د قومي اسمبلی غړي دې د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توقع دوی نه چیندا دې پرای میستر دای داسې پروګرامینه شیر کو او میش دې په وزیرستان دې پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. میش دې پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل نه بعد زر نظر دی واپس هی ترتیب می زه پر جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام می ډېر خوشالي نن چې می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکل کې ټول مزیرستان متصرین سره وځي دی ډېر خواندي وکړي کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې مقصد الله تاسو وینئ چې غونډ کلیول خلک سره ملای
د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه دا هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړی وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبر نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده وویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تېرو دوو کلونو کې د هر ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د څلورو نوو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځینې یې پیل شوي او په ځینو کار روان دي. زموږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاک آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر ژر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو ترڅنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر ژر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي دي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګۍ مسله جدي ونیسي. راین کرکر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پر راپور کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخ مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې د کوټه شورا او حقانی وسلواله شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواوو ته مرګ جوبله اوریدلې ده. تر دې پیښې وروسته تېره ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي له افغان لوري په انګورډه کې په پاکستاني امنیتي پوسټه ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دواړو خواوو ترمنځ د انخطا په داسې وخت شوی چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول انخطې د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه اغېزمنې کولی شي ځواب یې د مجید بابر په راپور کې.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډلو تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ جوب رامنځته شوې ده. د دغه پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي له وجې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواوو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
دا ډومبه ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړ، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د ملګرتۍ خلاف هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات شندی روان، حالات د سندی چې تعلقات په شتر ورځي، بلکې تزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو آشوال لري چې آشا فضا چې منځ کې وا شاید هغه کمزوري شي یا د منځه یو.
بل خو د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوی همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کېږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
څېړونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د مالی چارو وزارت د قامی اسمبلې د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی اسمبلې غړي قیصر جمال د وزارت دا پریکړه ستایي، وایي د پارلیمان یو شمیر غړي د متوسط طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلیمان پخوانی غړی او د عوامي نشتلګون یو مشره بشرا ګوهر بیا وایي، لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورې زیاتې کړي، ولې ځکه چې د پارلیمان غړي د ولس استازي دي، ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د خزانې وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې وروسته چې د پارلیمان د غړي بنیادي تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی،
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ، یو هغه د سرکار کاتي کې غلط ایډیا ملاویږي چې کم از کم ایم این اے ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغې خپل ضرورتونه پکې پوره کېږي. په دې کې دې ایم این اے ضروري نه ده چې هر سړی به کروڑپتی عرب
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي، نو په کار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج یې څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناستی هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي. هغه به هغه ولس چې کوم دی دپاره د تنخواه دپاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه ده زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی دپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې دپاره کار وکړي.
د ذکر ده د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي، او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټۍ د غړي په حیث 150,000 روپو پورې تنخواه، یو گاڑی او 500 نوکران هم ورکړل کیږي، او د دې سره سره د هوایی جاز ټکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مورد اوس ورځو د چرسدې اوتمانځو ته، چرته چې 13 ورځ وسلوالو نوموړی خدای خدمتګار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده په ډزو وشتو او وی واژه. نوموړی په 1978 کال کې د بابړې دغه احتجاجي لاریون کډونوالو چې ورباندې پاکستانی او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه یې وژل. له خان بابا سره د مشاریرو خبریال شاهنواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغه مرکې پر اساس دا راپور اورو.
اوش پیته کلونه وړاندې د بابر د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانځو چرسده کې زیږېدلی و، د تیر کال په 14 اگست د بابړې په جومات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره پیر وشو، د پیر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال شو، ناڅاپه بلې تپېډوان شروع کړ، په بلې باندې بیا دویم پیر شروع شو، بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم پیر شروع شو چې دریمه تپه روانه شو. دغه زما ورور او سالار امین جان یو وسر د کلي بل لوکو هغوی دا مړي زخمیان لیکل تا
په کال 1978 اگست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 نه زیات تنان وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان و، ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و، او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
داسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې، زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چالیشتې و، چاته ټوپک نه و، تماشه نه وه.
دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ کلاره کې ډېرو کسانو ویلو. دا یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ لرو له ګاندی بچو زما د خدای راستینو نه وژنی ولیمه. ما زمړه
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندی پاتې شوی و، ولې پرون د وسلوالو د ګولونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دی هغې د هغوی روخې ان پی اخته کړ.
د تېر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز آواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګیري ډېر په احترام سلام هم کاوه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
شاهنواز ترکزی راپور مو ورده اوریدونکو، په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده. د ملیحا میرزا دنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
دا پاکستان د ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخۍ د وسلوالو یا ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګا له ګوجاوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلو ته لیږي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تېره ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیس یو عیسایي ښځه خاوند هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکې نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نن مشال ریډیو ته وویل افغان ځواکونو په ګاډ شپې دوه بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شو. یو افغان فوزي ساخان ارمانی چې په دې روسیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي او په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ایساخان یې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو کس د مړینې له وجې نیولی دی. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بېګا تاس خبري ایجنس په وینا کې د ریابکوف لخلي خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو نوی رپورټ خبرداری ورکوي چې د ختیځي اروپا په پنځو هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوی او د اروپایي ټولنې سره د زیاتو اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو. سورزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه کار او د تعمیراتو ماهرین دې خیبر پښتونخوا کې د سرمایه کاری موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضروریاتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقصې حکمت عملې اندازه د ریګیلمه د کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کموالی یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یا دوه منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې دي کې سرمایهدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي، او تر څو چې سرمایهدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې موږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړیږي. کیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشرولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې کابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو طرز اوریدونکو، وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې راغلی دی په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي د دواړو خواوو د اړیکو د ښه کولو لپاره شوې هڅې د ناکامۍ سره مخ کی. دغه شان نیویارکر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو خپو ودرېږي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دی چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاور.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنختې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شوه چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي. دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقات ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په نا آرامه سیمه سینای کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه سیمه کې پر مصري فوج د وروستي وسلوال برید ثابته شوې ده چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د دغه لیکنې مهمه برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوسته یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورسپان دیتا وی چی پسو لسیزو کی دا مصر پا پیاوڑی پوز دایا و دیرا حیرانون کی حمله و زکا چی دا تشدد وحلی دا غسیمه که مصری پوز دا داوک ولا چی پا دفاعی توگا دا دوی ساری نشتا خود دی برید نپس دا دغا حیواد امنیتی وزا هم گواخ سر مخشوا دا برید پا داسه حال کی شوه چی دو ورد مخ که دا دغا حیواد یا لور پوڑه سرکاری وکیل پا یو هدفی وجنکی لمنده ولارو ورسپانه مخکلی کی چی کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی لواک لری کړه په سینای جزیره کې یاغی توپ زیات شوه او هغه تکا چې په یاد سیمه کې یو ویلو یو وسلوال ډلې د اسلامي دولت تل سره بیعت کړه ورسپانه په تل ابیب کې د یو سیډنی دی ادارې نېشنل سکیورټی سټډیز د سینای جزیره په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصری پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکه ډیرا د فکر ور خبر هم ده.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی دی. په راپور کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوي چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او له خوا یې د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ییز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اردن کو اس وقت شوی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت د خبرونه لتیری اغی سره ترلی دا په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې په دې ورستو کولن کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزور شوی دي چې لکبلې واک په نامستقیمه توګه استابلیشمنت ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزور شوی دي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو لولس سره ترلی ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالی کیږي؟ جمهوریت خپرونه تاسو دپاره په امیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تېره خپرونه کې تاسې له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي دا په د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغې دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. نه پس بیا ملک مات شو، ډیموکریټیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. نه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو په باره کې شکوک او شبهات دي چې یاره دا به د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی یې ځکه کوي که نه چې دا دوی دا شک دی چې دا سیاسي ګوندونه چې دي، سیاسي خلک دي، هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه میلاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وایي د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکي ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنټ او د پرزیدنت زرداري حکومت هغې کوشش وکړو چې د ملیټري د سیویلین ګورنمنټ ماته راولي. خو بیا موږ ولیدل چې ډېر داسې حربې استعمال شوې د اسټابلیشمنټ طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به ووایو چې هینډ راپ یې وکړل. که نه نواز شریف هم چې اول راغلو موږ ګورو چې اول به ده داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټي سپریمیسي ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټري ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټابلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي او پخپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه یې خپل لاس کې اخیستي دي. کم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټابلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې که وزیر اعظم نواز شریف امنیتي او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنټ په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوتې وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټري ډایرکټ ټیپ ور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هر څه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي لکه بل د جمهوری فرهنګ نه دودېدو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز
کا نہیں ہوتی ہے، جمہوریت نام ہوتا ہے کلچر کا.
جمہوریت دا انتخابات نم نہ دے، جمہوریت دا یو کلچر یا فرنگ نم دے. نو دے کلچر یا فرنگ تروسا پولیس کے خپلی نیلے یا جڑے ندی مضبوطی کرے. لٹولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصي په توګه زه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بله معنی د تسلسل نشتوالي له کبله جمهوریت له ولس تر ټولو ټیټې سطحې ته لا نه دی رسېدلی.
د نړیوالو اړیکو دوو پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولی، چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولی، خو ما له ډاکټرې خالدې غوثه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کیدے شی.
بینڈ ویگننگ تو کانسیپٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے.
دا پاکستان پر تناظر کی دا بینڈ ویگننگ یا دا وڑو مخالف گندن للو یو گندن سرا دیو سے کی دو تصور دیر پسے و مناسب دے. دا یواسی دا واک یا طاقت پتو گا نبی، بلکہ دلتا خود خپلو عامو گٹو لپار ہم اتحادو نا جوڑی گی. تا سو گورے چھ دلتا دیر گندنا دا خپلو انفرادی او وڑو گٹو لپارا لیو بل سرا یو زیشی اور لوی گٹی پریک دی. نو پدی ڈول ملی یا کمی گٹی دا مصلحت خکارشی
تو نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز کر جاتا ہے.
ڈاکٹر خالد غوث وائی گندونا د خپل مشروعیت او د خپل وړو گٹو ساتلو لپاره د پاکستان ملی او امنیتی گٹو تا نوی جامه ورغوندی او په نورو ادسو ورته ګوري.
یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا
معنی پہناتے ہیں؟ تاسو چدا گندنا دا پاکستان ملی امنیت او کامی گٹو تا س ڈبل تعبیر او تعریفنا ورکوی. دوی دا حواد امنیت او دا حواد گٹو تا پا بالکل مختلف اتو گوری. دوی دے شیان تا پا دیر محدود ڈبل گوری، پخپلو وڑو ادیسو ورتا گوری. دوی ورتا پا دے ڈبل نہ گوری چدا گندنو دا گٹو پر زی باید دا حواد گٹو تا لمڑی تو ورکل شی
پرائم ہو اور ان کے سیلف انٹرسٹ پیچھے چلے جائیں.
دا ڈاکٹر خالد غوث اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
گٹی دا مصلحت خکارشی او عام وګړي زوريږي. په دریو ورځو کې له 4500 زیات خلک مړ شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي. د خلکو مړ کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګورئ چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې ټولو کڼ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ورپه برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډا او پوځي مرکز پاته سوی دی نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول
افغانستان میں موومنٹ کو توڑا انہوں نے
ڈاکٹر تیمور رحمان وائی په پاکستان کې د مذهبي سغدریزي د فکر پراخېدو لپاره چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او په یوه خاص طور په انہوں نے مذهبي انتها پسندی کو جنم دیا
ور سره بل مهمه خبره ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزي یا انتهاګری ته لمن ووهل شو د دې په نتیجه کې دلته یو داسي حکایت یا بیانیه جوړ شو چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري
نمائنده ہیں اور عوام دوست لوگ ہیں
خو چېرون کې شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی د 13 انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کین لاسي ګوندونه عوامي نشل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شو
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي مثال دا دی چې د 2014 کې چې کوم الیکشن و شو پاکستان کې په دې کې مونږ ولید چې عوامي نشل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په خیبر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکه کې دي ارڅه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پرموت کړي کولاو جلسې کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او د ډیر سنر شي کوله
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخه ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوی نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوی دي
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے
کله چی یو شای ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوت نور طاقت او قوت جوړول کیږي نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه سره کړی نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي
ډاکټر رحمان وای کینلاسي ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلہ نمگرتا دا نو حق دادا چی د دې گوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي گوندونو ته ورغله لا ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کران دی او کېدونکو هم نه دی نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي گوند جوړ کړو انده چې د نیپ کسان له اسټابلیشمنت سره یو ځای کې شناسل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ سول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالی شوی
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کو اقواز ہے لیفٹ
یو بل وجہ دادا چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقبل خلق بیا د نیمه چپی ډلو ته ورزی لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یوځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د وسنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت او اخلا تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافات سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ لکبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټې سطحې ته په رسولو هم نه دي بریالي شوي. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشتوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لکبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار نه دي دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادلو او انتقادي یا چپي ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنټ سره په لاس یو کولو مجبوره شوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو په اند د پاکستان سیاسي او جمهوري عمل ته تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.